د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په پیل کې په موکړې خبرونو ته ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نماوي دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وای د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په افغانستان کې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامه روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مالی مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د نری رنز یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 120 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې د دې ډلې 420 د یونیسف او 100 نور د اکټد مؤسسې دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، دهنه غوری، دوشی او برکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوې دي. د پاکستان پوز وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د هلیکوپټر بیګانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نو نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بیلتون پال له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د پوځ پر تاسیساتو او کاروانونو حملې کوي. او په روسیا کې یو وسلوال کس په یو ښوونځي کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزی ښار ایژیفسک په یو ښوونځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی. له ازادۍ رادیو زموږ غږ اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
د هغه څرګندونې په یو مرکه کې شاربو. د طالبانو پر تازه ګمارونو انتقادونو ته هم کتنه کوو.
کاغه پټی ټکه چې دا یا پلوړه کچ ګمارنې دي، دا ټول سره قوی ګمارنې دي. دوی اصلا د تنه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکی دی، څومره تجربه لري.
نور مسائل هم لرو. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له وزګارتیا شکایت کوي.
پښتو دولت څه خوان چورو نو یا مماړه یا مثلا درجه کوه دې دل چې هغه په خلک نه خوښ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیا کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب هزار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په تاند څانګې اونیز پروګرام کې له ځوانانو سره د سپما په اړه خبرې کوو.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې وه، زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم.
تاند څانګې د ازادۍ راډیو له بل اونیز پروګرام سپورت نړۍ سره په دوهمه نیمایي کې خبريږي. او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وای افغانستان په چټکی سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدلیدو په حال کې دی. د لوړ پوړي تاجک ډیپلومات د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال پرون وخت وویل چې بهرني وسلوال د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپارس ترهګرې ډلې لیږدول شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د افغانستان د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي معاصر مشري ځکه شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلیدو په حال کې دی. سربیره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کېږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خو د طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
دا خبره موږ ردوو چې خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر جای نیسي یا به چا په ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد او اندېښنه په ځای نه ده. دوی باید په دې باندې بیا فکر وکړي او د نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوندې په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلي. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیمه یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګري ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی دا معلومات یوې باخبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګري ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. د کله چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ له هماغې ورځې اندېښنې پر دې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي. خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
په راپور کې مو د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی او په عین حال کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې سرچینې وایي چې طالبانو یو شمیر نړیوال بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته لیږدولي دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شاربم. ښاغلی شهاب، اول خو لومړی دا پوښتنه ده چې دغه معلومات چې د ملي مقاومت جبهې ورکړي دي او تاجکستان هم د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې رسمن دا اعلان کړل، دا څومره باوري دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دا ښکاری چې د مقاومت جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې یو له بل سره اړیکه لري او دغه بحث چې د افغانستان شمال ته ترهګرې ډلې یا افراد لیږدول کیږي او د دوی پولې پرې نامنه کیږي دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري او تر ډیره عملي نه بریږي. عملی په دې نه ده کله چې یو څوک د شپاړسو ډلو د لیخت خبره کوي نو په یوویشتمه پیړۍ کې چې حتی د طالبانو له ډیرو قیوداتو سره سره ډیر موضوعات له خلکو پټ نه پاتې کیږي، یو ډول ټولنیزو رسنیو ته راوځي، عکسونه یې خپرېږي، نور معلومات یې خپرېږي، بیا د دغسې موضوعاتو پټ پاتې کېدل تر ډیره ناشونی بریښي. او بل بحث دا دی چې افغانستان او طالبان اوس په هر موقف کې نه دي چې دوی د نور خلق دلته وساتلی شي، ټرین یې کړلی شي. او فکر کوم طالبان په دې لومړیو کې چې دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندل شوي او په آزمایښتي دوره کې دي په یو ډول نړۍ سره، او دوی د دې کار ته زړه ښه کړي. نو بنا ان دا یو ډول تبلیغاتي څرګندونې دي، او د مقاومت جبهه هر هغه څه چې دی منفی ټکو په توګه مومي او هغې ته یو بل څوک لابیګري کوي، دوی ورسره بدرګه کوي.
شهاب صاحب، دا یوازې د تاجکستان حکومت نه دی، له دې مخکې تاسو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او وروسته د سعودي چارواکو هم دا خبره کړې او له طالبانو نه یې غوښتي دي چې اجازه دینه ورکوي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په مرکز بدل شي. نو دا خو یوازې تاجکستان نه دی، فکر کوي چې یو څه خو به وي چې د سیمې دا هیوادونه اندېښمن دي ورته؟
له هغه ورځې چې په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو ادعا وشوه، په منطقه کې د یوې نوې لوی لوبې بحث هم ورسره راګرم شو. او بیا اوس چې د تیرې جمعې په ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف، او بیا د سعودي بهرنیو چارو وزیر، او بیا ورپسې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ډول په مختلفو لغتونو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، دا ویره پیدا کوي چې په دې منطقه کې د یوې نوې لوبې علائم ښکاري، او دا علائم ښایي تر دې وروسته لا زیات شي. او عملی نتایج دا دي چې د کابل په جماعتونو، په واټونو او په نورو ځایونو کې چاودنې هم کیږي. یعنی دا ټول یو له بل سره تړلې قصې او قضیې دي، او په سیمه کې د یوې نوې لوبې ښکارندوی کوي. ولې هغه څه چې مشخصا د ډلو د لیخت په اړه ویل کېږي، زما هدف دا و چې دغه بحث تر ډېره تبلیغاتي دی. دا چې په سیمه کې لویه لوبه پیلیدونکې ده، او د پاکستان په څیر هیوادونه یې بیا د لوبغاړو په توګه رول ادا کوي، دا جلا بحث دی. او دا قضیه تر ډېره عملي هم بریښي چې بیا د پاکستان او د هغوی نورو ملګرو یوه نوې پروژه اخیستې او هغه د تطبیق کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ملي مقاومت د جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې او څرګندونې ارتباط سره لري د بهرنیو جنګیالیو د لیږد په اړه. د افغانستان شمال ته فکر کوي چې دا یو تصادف دی، او که تاجکستان چې تر یوه حده پورې د ملي مقاومت له جبهې نه خپل ملاتړ پټوي هم نه، دوی دا خپلې خبرې سره هم غږې کړي دي؟
دا سحکاری چې دا خبرې هم غږی شوې دي، او د مقاومت جبهې ډیری غړي او مشران عملا په تاجکستان کې میشتي، او دا سیداوي هم شته چې د مقاومت جبهې ځینې هغه ویډیوګان چې خبريږي هغه د تاجکستان په غرونو کې دا فلمونه جوړیږي او بیا خبريږي. یعنی په ټوله کې دا سحکاری چې د مقاومت جبهې او تاجکستان ترمنځ اړیکې ډېرې سره نږدې دي، او دا لوړاندې هم د تاجکستان له څرګندونو روښانه شوې ده. نو بنا ان ورستۍ څرګندونې د افغانستان شمالي سیمو ته د ترهګرو ډلو د لیخت په اړه یوه همغږي مسله ده، او ګمان کوم هغه کسان چې په تاجکستان کې د مقاومت جبهې په استازیتوب میشتي له تاجک چارواکو سره راشه درشه لري، او تاجکستان فکر کوي چې له یو قومي دید او یا ژبني دید نه دغه مسلې ته وګوري، او په دې کې ښایي د دوی ګټې په یو ډول چې اوس له طالبانو سره همغږي نه دي هغه خوندي شي. په اصل کې په کار دا ده چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې د افغانستان له ثبات سره وتړي. د افغانستان له بې ثباتۍ سره د هر هیواد ګټې تړل دا په خپله د همغه هیواد په یو ډول په جام او په دال د دام کې ښکېلېدل دي. نو بنا ان د افغانستان ثبات باید په رښتینی ډول د سیمې د هیوادونو لپاره د ارزښت وړ وي. ولې داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه دا تر اوسه فکر کوي چې بې ثبات افغانستان د دوی ګټې خوندي کولای شي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو قریب رحمان شهاب چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بیلابیلو دولتي ادارو لپاره د طالبانو وروستي ګمارونو یو ځل بیا خبرګونونه پرولې دي. یو شمیر افغانان وایي طالب مشران د مسلکي بستونو لپاره هم د خپلې ډلې کسان ګماري، هغه چې لوړاندې په دې ادارو کې د کار هیڅ راز تجربه نه لري. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې نیوکه کوي او وایي طالبان فکر کوي چې ټولې ادارې په غنیمت نیولې، نو ځکه یې چلند ملي او مسلکي نه دی. خو طالبان وایي چې دوی په لوړه کچه هغه کسان ګماري چې د دوی اهداف پلی کړی شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې واورئ.
طالبانو تیره شپه یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې مشر هبت الله اخونزاده د یو شمیر ادارو لپاره نوي کسان ګمارلي، خو د دې کسانو په نوملړ کې لیدل کېږي چې ټول طالبان دي. تر خوا یې ښکاري چې د طالبانو مشر د ادارو مسلکیتوب ته هم چندان پام نه دی کړی. د بېلګې په توګه مولوي هبت الله اخونزاده د غزنی مخکېنی امنیه قمندان، مولوي باز محمد د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د طبیعي منابعو او اوبو لګولو د تنظیم د معین په توګه ټاکلی. ترخوای د کندهار د پهونی ریاست مخکنی مرستیال مولوی قدرت الله ویصال، د کندهار خاروالۍ د مرستیال او د کندهار پهنتون ریاست ته هم یو مولوی ګمارل دی. د ټولو دولس لوړ رتبه بستونو لپاره مولایان او قاریان ګمارل شوي. داسې مهال چې نور مسؤلین هم مولایان او قاریان دي. اوس یو شمیر افغانان وایي طالبان یوازې خپل کسان ګماري او وړتیا ته یې نه ګوري. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. د دوی تر څنګ چې کوم راچارپیر خلک دي یا د دوی خپل خپلوان دي، ملګري دي، ټول دغه کسانو ته دوی اولویت ورکوي او دوی په لوړو او کوچنیو بستونو باندې دوی ګماري. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري. دا په ټوله کې ټول افغانان ته د منلو وړ نه ده او دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې ګمارنې یوازې له ملایانو پرته بل چاته نه ورکول کیږي. تقریبا داسې ووایه چې هغه مسلکي بستونه چې تیر جمهوریت نه راپاتې وو او هغه کې مسلکي کسانو، هغه اوس په ملایانو او ملي صاحبانو باندې ډک دي. حتی د وزارت مخابرات په آی ټی ریاست کې هم اوس طالب ناست او ملای مشري کوي.
طالبانو د تیرې سه شنبې په ورځ هم یو اعلامیه کې د نویو ګمارونو خبر ورکړ. په هغه نوملړ کې هم ګمارل شوي ټول مولایان وو. تر خوا یې د یوې ادارې مشر بلې ادارې ته معرفي شوی او نوې څېرې پکې نه تر سترګو کېدي. د بېلګې په توګه د پنشیر مخکنی والی لوګر ته معرفي شوی، د لوګر مخکنی والی د همدې ولایت مرستیال ټاکل شوی، د کورنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي موین د همدې وزارت تامیناتي موین ټاکل شوی او تامیناتي موینی پنشیر ته د والی په توګه لیږل شوی. د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج وایي د طالبانو دا ګمارنې له لومړیو غیر مسلکي، غیر معیاري او د افغانانو د غوښتنو خلاف دي.
همدا کسان دي کله کته کله پورته کې په دې باندې ملت مصروف ساتي او دا کوم درد نه دوا کې تر چې ملت ته خدمات نه سي، ملت ستونزې حل نه سي، دي ملت ته کار نه سي، په هوا ته پرمختګ نه سي، شک پیدا کې چې کله دا کوم پروژې.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د نویو ګمارونو ننګه کوي او زیاتوي په رهبرۍ کې هغه کسان ګمارل کیږي چې نه باور وړ وي.
نو سیاسي برخه د ټاکنو سره دغه تبان سیاسي وي او ډېر د اهداف د لوی موخه د پاره څوک کولای شي د امارت موخه ته عملي کړی شي هغه ټاکل کیږي. ورسره مسلکي برخه کې موږ مسلکي کسان لرو.
طالب وایان داسې مال د مسلکي ګمارونو داوا کوي چې د پهنې وزارت لپاره نه وي ټاکل شوی سرپرست یوازې دینی عالم دی او په یاد وزارت کې د یوې ورځې کار تجربه هم نه لري. طالبان همدا ډول پر دې تورن دي چې له ادارو یو مسلکي او د جمهوری نظام کارکونکو لري کړي او خپل اړوند کسانې ګمارلې دي. خو طالب چارواکي وایي د چارو ادارې ته یې دند سپارلې چې د بیروزګار شوی او بی برخلیک کارکونکو نوم لړ چمتو او د ګمارنې غم یې وخوري.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیا کې د قسمی پوځي راټولیدنې یا جبري جلب هزار پر ضد د پراخو اعتراضونو د ځپلو بهیر دوام لري. د اعتراضونو د لمن او بخید د اعتراضونو لمن د روسیې 15 ښارونو ته غځېدلې او د نیول شویو کسانو شمیر 840 تنو ته لوړ شوی دی. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین جګړې ته د سلګونه زره تازه دمو سرتیرو د لیګلو فرمان لاسلیک کړ. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د بشري حقونو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقیفونو بهیر ساري وایي د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شوو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو لمخې د سپتمبر تر شپږویشتمې د نیول شوو کسانو شمیر 840 ته رسیدلی، خو په دغه نوملړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوی نه دي شامل. په روسیا کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 21مه څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام لمخې به روسیا د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیا کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړی شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او کنه. په کریمیا ټاپو وزمه کې چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیې وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملن دا راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته ورځو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. وایي وروسته له دې چې طالبان واکمن شوي د دوی پر کار بندیز لګېدلی او وزګار شوي دي. د سندرغاړي او هنرمندان له دولت نه غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا 40 کاله کېږي چې تبله ژغوي او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم قرباندي وتړل سو.
یا مثلا درجه کوادی رو دلچه پخ خلکه نخواه شدی من از دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اورزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاړي دی، خوجه سندرغاړو اوس له هنر لاسا خیستی، زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا هتی اخلاصی کردی گی.
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورختا یم ماشام ته چې بیا
څنګه. دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې، خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سفر حالات کې نسی، څه نا څه اصلاحات کدی پکښې راول دي.
بیا خلک د اقتصاد د نظره په دغه فرواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس هغه ولي قریشي وایي
یو څه باید ووایي چې د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکښې، چې د اسلام له نظره او د شریعت له نظره باید خلاف څه نه وي پکښې. کې انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصولو سره د شریعت د اصولو سره مطابق د کار زمینه دوی ته برابر کړو.
دا په داسې حال کې دی چې په هیواد کې د وروستي تحولاتو په راتګ سره نه یوازې دا چې سندرغاړي بېکاره سوي، بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وه اوس بېروزګاره سوي دي. او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاري ده له هیواده تیښته کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راپورونو ته دوام ورکوو. د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې کانال د کار له بشپړېدو سره به څه باندې 10 هکتاره ځمکه خړوبه شي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پاکاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کارګر دي. هر کارګر 450 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 اونیو راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه 11 ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 450 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته چې دا ټول جنګ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره دچارو نو ګټه دا ده چې هم د مونږ کانال پاکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي او اوسیدونکی 1.5 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دکان چې ټول بیکاره وو دلته پروژه راغلې کار مار پکې کې د ورځې 450 روپۍ ورکې دا ټول بیکاره وو دلته لګیا دي کار کوي. دلته پروژه راشي روز ځوانان چې کې راند دي ویلچر دي پروژه راځي نو دلته به خپل کار او روزګار بګی.
د دې شوی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 6 کاله نه وته دا اوس دغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضه سو دی ورځې 450 روپۍ راکوي. ټول دغه کان بیکاره دغه اوس مونږ پکې کار کوو ټول مسول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو او 4 بجې تنځو 8-7 کار کوو مونږ.
د چاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر ښه کار د خلکو لپاره. کاریګر او هغه هم دلته کېږي چې 450 روپۍ ورکړي ډېر ښه کار دی. دا غواړو چې دغه پروژې نور هم راوځي. دلته نور زابورونه دي شاخونه دي باطله دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومیږي. دغه هلته غریب معلومیږي چې دلته کار وکړي دلته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
دا د ازادۍ راډیو محترم چلوونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه رسوم. زه عبدالقیوم د کارتینه اوسیدونکی یو عرض لرم او هغه دغه دی چې اوس په دغه نږدې تازه شپو ورځو کې د منارې علم جهل نه دغه لاندې چې کومو شهیدانو نومونه لیکلي شوي دي دوې خښتې ورکې شوي دي. نه پوهېږم دلته یې یوه موانی هم جوړه کړې ده چې څوک داخل نه شي. مګر په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته توجه نشي دغه معتمنې به د خخصې ډېر ولیدلی شي. په درنښت سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او تلو او عبیداتو سره ټینګه پاملرنه وکړي او همدا اوس زر تر زره یو هیئت ټیم ولیږي او دغه خخصې چې کیندل شوي دي سپارل شوي دي زر تر زره دې کم وکړي. په ډېر درنښت مننه.
جو سم الحال پکتاسهمی زنګ سواله دلته یو مخکرانی ده یو مخول ګرانه دي نور غمار شای ګرانه سوی دي من پاتې سوار پیدا یو مخکرانی ده دي انکشاط لخوا مرسته دي سوی ټول خدا سره راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څنګه خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په کابل کې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامه روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې به د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال له 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 260 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې وبخي 240 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې له دې ډلې 640 د یونیسف او نور سل د اکټډ مؤسسه دی. په ژواک خبری اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د خوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګي لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوی دی. د پاکستان پوز وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوی دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پوز په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتونپال تل پر پوځیانو حمله کوي. او په روسیا کې یو وسلوال کس په یو خوندې کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزی ښار ایژیفسک په یو خوندې کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون شل نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر لمخې بریدګر هم وروسته ځان وژلای دی.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبل میدان په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنې ځای سره باید دا وایم چې
د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ د دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ تاسې دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمک سره پاتې شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالي نجیب الله زدران دي. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکو سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکو ترڅنګ درویش رسولی او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې هم خدای. په لوبډله کې د قیس احمد شامل دو یو دلیل د هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالۍ هم په همدې هیواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالۍ د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14 پیل او د نومبر په 13 پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالۍ په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوبډلې ګټلې وه. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانېږي چې په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ، تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هماغه لوبغاړي دي، فقط 3 کسان نور پکې اضافه دي. ښه چې د دوی نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وي، نجیب الله زدرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازه دی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا به وکټ ساتون کوي. ستانګزی صاحب، دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو به اتمنوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو، کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي؟ او د لوبې خو په استرالیا کې کی یغل ته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي، او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نوي ممکن آلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبولای، هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دي او کولای شي چې یو خننداره وړاندې کړی آلته که څنګه؟
اول خو ستنیزه سبز باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره وخت تیر کړ، له ټیم سره مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب
پوه شوخیستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لکڼوال ډراپ شوی ده، پاو هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای، قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک؟ اول دې ته زه وګورم. که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولو بيګي، خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه دی نیول سوی، نه نیول کیږي، نه پوهېږم د فیسبوک للارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. ول زه درته وایم، کریم جنت ته ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې. کریم جنت ته ډراپ کړ، د هغل جنه نه باید ګلبدین نائب اچولای وای، ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزور ایده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څنور څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، پیډلیټ کې د سیالي ده، او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي.
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري، سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا درته یم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای، او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په استرالیا کې. ته به لغن آباد دو فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر تو ضرورت لرے سے یو دیتا عظمت مرزائے دا بل دیتا گلبدین نائب یا کریم جنت سے اسٹریلیا پچھن کے خ بالنگ دیتا کوی
بیٹسمینانو خبر طرف دے تو پون کو دل تا چما کوم نمونه اول وسل البتہ تاسو ته بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دے رحمان الله گربز دے ابراهیم زدران دے تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي شوپنر راشي او بیا درویش رسولی دے بیا ورسته پکې نجیب زدران دے چې مهم لوبغاړی دی افغانستان دی مینز دے او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولای مجبوری چې څلور دوی راولي ترکیب باندې جوړی
مهمه خبره ګوره بیا وایم پلانینګ باندې ده آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي آیا زه صرف زما سه نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قسم سه نړیوال جام وګټم که نړیوال جام ګټلو ته ځې ته باید لوبډله داسې تیاره کړې چې ته هغه فیکټرز ولرې نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړی ته راغی او د نړی په کرکټ براج کوي هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي 500 بالو باندې 50 رنزه په 40 بالو 50 رنزه جوڑی نہیں تھا مجموعی منڈی یو سلو پنجوس پہ زیات نہ زیات یو سلو شپیت یو سلو شپیت پہ ماڈرن کرکٹ کے پشل سیالے کے گٹون کے منڈی نے دی اور 13 روپے آسٹریلیا پیچھو نے کے
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو او د کرکټ له ډګره بل خبر ده چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 18 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو کبیر ته راوګرځو افغانستان ته په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 18 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو دغه طالبې له بیلابېلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویل دي لدې ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د 18 ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فرا بلخ پنشیر ننګرهار بغلان هلمند هرات پروان تخار کندوز پکتیا لوګر خوست کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو په دغه لوبو کې په خپل د غزنی ورزشي ټیمونه هم برخه اخیستې د دغه سیالیو پرانس غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د 18 ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره شو چې له 14 ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره شوي هم وو په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې د تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې کادرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته یې د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ دا شی دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ، هڅونې او همدارنګ ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
درنو اوریدونکو، پام دې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان ورزشی خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی و برخې سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي او وایي د سبا پته نه لګي، هر څه چې نن لاسته درغلل مصرف کړه او له ژونده خوند واخله. دوی که هر څومره ډېر عاید هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې سپما یې نه کوله. یو وخت داسې هم پرې راغی چې کار یې له لاسه ورکړ او ډېر وخت یې په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودی، وظیفه مې وه، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سي اړتیا وه دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پېښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او د دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختیږي.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپله شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راشي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا بان ماشومانو هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که دیمو تاسو په یاد ویدی د خلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولی، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کیدله. خو متاسفانه په اوسنی شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کیږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کیږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې موږ خپل مصارف یادداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي، او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کړي، د خپل یو هغه راولي، یعنی یو مدیریت راولي، او باعث دو کېږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کړي.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي، بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده. حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي. د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري. یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چېرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو، د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولې سو.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي؟ یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي، نو هر څه چې لاس ته راغلل همدا نن یې مصرف کړه. دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنې په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم، که دغه کار ونه چلید، زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سې له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالي استقلال ته رسېږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسېږي. او که چیرې ته مالي استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تېرېدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالي استقلال ته رسېږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولای شي او په دې ډول سره تخپل ځان هم هوسا کولای شي ځکه چې ستاد نسل ورسید نو دوی به تبعید زموږ او تاسو دی افغانی ټولنې پر اساس سره کار کوي خژوند جوړي مور او پلار سره ډیر اسودای بلکې دا ټول کورنۍ ور سره اسودای دا ګټه ده او بل خبره دا ده چې پس پما کول سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي له ټولنې سره دای کومک کولای شي دا هم ده چې ته کولای شي په د ژوند په نورو برخو کې په اقتصادي فعالیتونو کې په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي مثلا دسی نوري د ژوند اساسي اړتیاوې دي اوس کومه اړتیا چې د یو ستار ته وي وړې کورنۍ ته بسنه کوي مثلا ته میرمن دا ماشومان وړ دي خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي لویږي نو د دوی لپاره هم مهمه ده چې باید ته هغه سپما ولري او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي
مننه ورسته پښتنه مودا د کزوانان و غواړي چې سپما وکړي څه ډول کولای شي
د دې مختلف لارې دي بلابیل لارې دي خو تر ټولو مهمه اول دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یو خاصه برخه دا زه باید سپما کړم ته باید د دې لپاره پلان ولري پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 3000 افغانۍ یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای سو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو مصروف شو بوخت شو او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي د ټول عمر په توګه د ټول عمر په امتداد سره کېدلې شي چې دغه سپما بل اخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
شما سکرے